السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 لسم کال د نومبر د میاشتې سلوره منیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو په اول خبرونه له پامیر ساحل اورو
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندې شوې مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت د قبایلي سیمو کډوالو بحالۍ لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی. خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو بندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. د غوښتنه د شمالي وزیرستان شوې سپینوام رزمک ګړیوم او دوسلي سیمو مشرانو تیره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره زیاتای کو زکه چې مشته د ایداوی دی چې څه پر د خل بحال نوي د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر د ایدا امیر دا تاون وسره کې خو پر بانک کنه 4000 هزار کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو 15 سیمو د مرستو په اړه یې په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولي دي، خو هغه اداره وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 150 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوالې پرمختیا امریکایي ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د سکولونو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره د روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. بیان زیاتوي دا اعلان د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروارک نن په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تېر ماښام د سرحدونو قبایلي چارو وزارت وویل د بې کوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټۍ پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټۍ تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوي که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا ورول کیږي. کمیټۍ وویل د خلکو په کورونو کې پر کارکوونکو ماشومانو د تشدد په نتیجه کې به ککړ کس ته د 3 کاله بند او جرمانې سزا ورول کیږي. دا ترمیمي بل په اوس قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کیږي. له هغو ځایونو تر منظورۍ وروسته د ولسمشر لاسلیک سره دا نافذ العمل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر شاه سوار نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام په اړه قانون خې نقطې هم لري. البته دا قانون د روغتیایي کارکوونکو پر نوکرۍ منفي اثرات هم لرلی شي چې باید یې حل راوځي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیایي کارکوونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 50 اربع روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یو سیمینار پر مهال ویلي یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دی کې تقریبا 17 اربع روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریانې TB، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام موندے چکم شی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دی او دی په دو ادری ټیکو سره دین بچ کې دی شی.
په پاکستان کې د پولیو یا گزر ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې ثبتېږي. د افغانستان لوسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د عمومي غونډې پر مهال ویل افغان حکومت دې بهرني هیوادونه قانع کړي چې ورغلي افغانان له سختو حالاتو ورکړه شوي او دا چې د هغوی خپل هیواد ته د جبري ستنولو مخه دي ونیسي. هلته د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن د مدلي فعالانو په یوه غونډه کې وویل بهرني هیوادونه دې په زور افغان کډوال هیواد ته نه ستنوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وای په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجي د پولیسو یو چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل، جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې یې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل، د خبرو مهمو موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیرې میاشتې پر دیرشمه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دی مستورا او د شام په شخړه کې له ښکېلو اولسو نورو نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو په کې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال هلته صلاح شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړل شي. او د روسیې بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه تر 40 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړی او د الوتکې برخې وموندل شي. نوموړي نن ویل، بی پیلوټ الوتکې او خلایي څارونکي نظامونه د سیمې د لیدو او پلټلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د روسیو ژغورونکو وار له مخه د الوتکې پرېوتو 30 مربع کیلومتره سیمه معاینه کړې. د شنبې خالي پر ورځ د مصر په ټاپو وزمه سینا سیمه کې د میټرو جیټ ایربس الوتکه چې سنت پیټرزبرګ ته روانه وه پرېوته، چې پکې ټول سپاره 240 کسان وژل شول. د خبرونو پای احمد الله د کرنسوي آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 114 روپۍ، یو پاؤنډ 116.70 روپۍ او 112.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ، یو افغانۍ 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ، او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کیگی او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیگی. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو بې او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو ورکولو لړۍ دې ورته بحال کړل شي. دا پاکستان په قومی اسمبلی کې د کورنو چارو لپاره قائمه کمیټه په غونډه کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی خلاف د سزاګانو ترمیمی بل منظور شوی دی. د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکي سوای
داسه قوانین اول موجود نو داسه ترمیم چې پکې کیږي دا یو ښه خبره ده چې قانون چې دی هغه به تر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبره ده، تر خبره ده چې رپورټینګ کمی ده.
دا خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان به بنیاد ګرځولې چې ګواکې ډاکټران د شخصي ګټو لپاره د صوبې د صحت محکمې اصلاحات سره نه مني. یو ډاکټر وایي
دا ثبت قانون نه ده، نه دا چې دا امپلای سره تعلق لري، دا د سټیک هولډر سره تعلق لري. دا څه خبره دي چې دا به حل کول غواړي بیفور دا امپلیمنت شي.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو مشرانو پروند خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې لاره یواري بیا د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د دوی به کورکل شو خلکو ته د مرستو رسول او درول شوی لړۍ د بیرته روانه کړي. دغه مشرانو په خبره لتیری روزي میاشتې سه دوی ته مرستې نه دی ورکړل شوی. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت جواب نه وایي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
آی یو لسټ دی ولوژم خو بهر ال ایف ڈی ایم اے ولې اول خو امال نه پکې بیا ورځ سره چې نه پولیټیکل ویلی دی خپل پی دا لسټ واپس خو ځای چې پی یو سره په دای گرین نه یا ای پی ار ته وځه نه نه جرګه غاده تو کوم مش کوم سره درې می مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی و دې کوم فیصله پکو بیا چا کوم سره شي ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر سو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
لکه د کوم سره زیوتای کو ځکه چې مشته دې داوی دی چې څه پر د خل بحال نه وي دی ته ځکه پټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي هغه پر دې ته امیر دا تاون سره کې وې پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروای په دوی د به کور شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبر نه ورنه پشا شوه او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی.
چیرانو رانو ور وی خو بیا خو خامخا احتجاجو کی مظاهراو کی لکه ته نه ځه کا مطالبه دو چې تاسو له موږ ته خپل تصدیق کړای وو مثال دغه خلک تکلیفې نه وکړ تاسو روغل دې تاسو په غریلا کې روغل دو کا خو ته پاتې ارغانې حکومت تل کی زده دا وشي نه دا خلک مجبوروي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دیاړه پښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته به نه کړي چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے ته استولي ول. د ایف ڈی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیې دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم اے سره ښکل شوه او دوی تش یو بل ته لیږي چې پر وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ریاستونو سرحدي سیمو وزارت ویلي دي چې د ضرب اعظم عملیاتو وروسته په هیواد کې دننه د بې کوره شوو کسانو بحالۍ لپاره د مالي ضرورتونو اندازه لګول شوې ده چې د 30 ارب روپو نه زیاته ده. بلخوا متاثرین وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د نهې په ورځ د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته وویل شول چې په فاټا کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه قریبا 30.35 کروڑ روپۍ لګولې شوې ده چې پکې د نقد ګرانټ، د ترانسپورټیشن سمدستي بحالۍ او د سبسډۍ لپاره د فنډ د ضرورتو اندازه 50 ارب روپۍ او د کورنو جوړولو لپاره اندازه 1.5 ارب روپۍ لګولې شوې ده. د وزارت لخوا سینټ ته وویل شول چې د تعلیم څانګې لپاره 15.5 میلیونه، د روغتیایي څانګې لپاره 40.7 میلیونه، د سړکونو جوړولو لپاره 6.42 میلیونه، د کروندې لپاره 40.7 میلیونه او د لایف سټاک لپاره 1.5 میلیونه روپو اندازه لګولې شوې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن لوجې بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. د یاد ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د روان کال مارچ میاشتې د 1.25 نیټې نه د متاثرینو مرحلهواره واپسي شروع کړې ده، خو تر دې دمه یې قریبا 1000 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې دي.
پیسو خبره ده سینټ کې یا په اسمبلی کې یا په کاغذو کې یا د ټی وی د اخبار خبرې وي د ریډیو، خو په ګراوند باندې اوسه پورې څه شو شوي او لیدلې شوي نه دي. هغې وجه دا ده چې متاثرین خو یا واپس تللي نه دي، هغې د کورو پته نه لګي، د مارکیټو د بازارو پته نه لګي چې څومره ډیمیج شوي دي، څومره نقصانات شوي دي. نو دا متاثرینو دا مطالبه ده چې زر تر زره مو کثیر ته د سره او سیمو کې علاقه کلیر ده.
ذکر دا چې څو وخت وړاندې د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د 1,03,000 نه زیات کورنۍ ورسره راجستر دي، او چې په کوم سیمو کې د امنیت وضع ښه کیږي نو د هغه ځایونو خلک واپس خپلو سیمو ته لیږي. خو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي
کار کولو شکایت شته دی خلک ته هغه 4,00,000 روپۍ چې کوم دوی ورته شیل اهنه دي ملاو طریقه کار ورته وځه کوي پته به ولګي چې حکومت سره مخلص دی او خلک ته دا شیان وکی رسوي نه رسوي. او موږ هم دا سبا کوو چې دا کوم 4,00,000 روپۍ دي دا د خلکو لپاره نه کافي دي، په دا باندې دا هغه د موږ د علاقې سرونه بالکل نه جوړیږي، نو د دې لپاره نه ډېرې پیسې ضرورت دی.
یاد دی وی چې حکومت تیر کال د جون میاشتې 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم سره فوزي عملیات پیل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د کورنو چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د جنسي تشدد یا جنسي تیری کوونکو مجرمانو ته د سخت سزاګانو ورکولو لپاره د ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. په بل کې ویل شوی دي چې له ماشومانو سره جنسي زیاتی کوونکو ته به د عمر قید او یا د مرګ سزا ورکول کیږي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج هیر په رپورټ کې.
د نهې په مقام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین رانا شمی محمد په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د فوجداري قانوني ترمیمي بل منظور کړی شو. بلکې ویلې شو چې کوم تن د یو ماشوم سره جنسي تیری وکړي نو هغه ته به عمر قید یا د مرګ سزا ورکولې شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به 1 کال د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. او دغه رنګ یو تن چې لکست د ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړي نو د هغه لپاره 3 کال د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا ته جز کړې شوې ده. او کچا د کور په ملازمینو یا په نورو ماشومانو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم د 3 کالو د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. او که د متاثره ماشومانو علاج ونه کړو نو نورې 25,000 روپۍ جرمانه به ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې کې چې یو پولیس په دارنګ کې سونو کې کاروایی ونه کړه نو ورته به د شپږو میاشتو نه واخله تر د 2 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې او د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان د بل پاړه وې
دغه د ماشومانو دغه خبره به کې د غیر مسلمانو مول دې جره دې کې مسلم او نان مسلم دا پرې دا او زه ټول یو هغه دې کلا چې کرایم کیږي دغه کیږي کلا دغه د نان مسلم خلاف هم او من خلاف کیږي او دا مسلم خلاف هم کیږي. بلکې مو دې جره دا شرکت تاسو دا ښه چې دا نان مسلم ته ختم کړي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو د یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وی چې دا بل به هله ګټور ثابت شي چې په دې کې تجویز کړې شوې سزاګانې عملي کړې شي. نو موري زیاته کړه
دا څه قوانین چې کم دي چې کم اول موجود او هغه کې قانوني سکم کافي هترې موجود نو دا څه ترمیم چې پکې کیږي او هغه کې نورې سزاوانو اضافه هم پکې کیږي نو دا یو خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبره راتل خبره ده چې رپورټینګ کې ملي ده تاسو وګوره موجوده وخت کې وته زیا او شو چې هغه ته زی کې مختلف میډیا چینلونه باندې دا راغلی چې پاکستان کې په کم کم خاورونو کې چې کم دي دا څه واقعیت کیږي. نو زه خبر پښتونخوا یو خار هم پکې نو او دا غي وجه دا نه چې الته کې دا څه واقعیت نه کیږي بلکې دا غي وجه دا چې الته کې دا څه واقعیت نه رپورټ کیږي.
دا بل قومي اسمبلی ته ولېګل شو او لدې رستو به سینټ ته وړاندې کولې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صوبایي ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان بے بنیاد ګرځولی چې ګواکې ډاکټران د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د اصلاحاتو د نوي قانون لاره نیولې ده. عمران خان تیره ورځ په پیښور وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته وویل چې د صوبې ولس ته د ښو روغتیایي اسانتیاو ورکولو په مقصد د قانون په لاره کې د خنډونو اچونکو ډاکټرانو مقابله به کوي. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه تورونه بے بنسټه ګرځولي دي چې ګنې د ډاکټرانو یو خاص ټولګي په خیبر پښتونخوا کې د هسپتالونو د نظام ښه کولو په غرض د صوبایي حکومت د نوي قانون مخه نیسلې ده. عمران خان د نهې پروس په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا هم ویلي وو چې ځینې ډاکټران یوازې د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ د صحت د نوي قانون مخالفت کوي.
مې هم کو پیغام دے رہا ہوں یہ
زدوی تا دا پیغام ورکوم چې که دوی خیال وی چې دوی د ذاتی ګټو لپاره به اسپیتالونو ته راتلونکي یو کروڑ مریضان پازابیږي، موږ به ستاسو نمونه په اخبارونو کې خپرو، زموږ د پارټۍ غړي به ستاسو د کورونو مخې ته احتجاجي ناشتې کوي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو د خپلو پیسو ګټلو لپاره د ټولې صوبې اسپیتالونه ناکامه کړئ او ستاسو کلینیکونه دي روان وي؟ د سرکاري اسپیتالونو مشینان دې د دې لپاره خراب وي چې تاسو د شخصي اسپیتالونو په مشینانو پیسې وګټئ. ستاسو څه خیال دی چې موږ به غلي ناست یو؟ زه نن راغلی هم د دې لپاره یم چې تاسو ته ووایم چې موږ به ستاسو تر اخره پورې مقابله کوو،
آخر تک مقابله کریں.
خو بیا د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار د عمران خان دغه تورونه غندي او وایي چې دوی هم غواړي چې په صوبه کې د هسپتالونو کارکردګي خشي، خو په نوي قانون کې د صحت د کارکونکو د نوکرۍ او د نورو اسانتیاو د تحفظ ضمانت نشته.
دیکھیے ڈیر کی خبر ہے دی، یعنی تقریباً 80% دا ایک سکم دے دا مطلب دا ثبت قانون نہ رہے دے ذرا الگ اسپرٹ خدے عوام خدے دیکھیے بنیادی دا دا امپلائی سر تعلق لری دا دے اسٹیک ہولڈر سر تعلق لری دا وہی پر سروسز مان دے یعنی کہ دا کم خلق آلریڈی ان سروس تھی دا وہی پر پروموشن مان دے دے مان دے فرق راضی لکه دا سه خبرې دي چې دا به حل کول غواړي بیفور چې دا امپلیمنت شي.
د صحت په محکمه کې د اصلاحاتو نوی قانون عملی کول د ډاکټرانو د اندېښنو له وجې عدالت ځنډولې دي. په دغه قانون کې د ډاکټرانو یوانی وکه دا هم ده چې د عملی کېدو وروسته به سرکاري نوکری کوونکي ډاکټر ته له هسپتال څخه بهر د شخصي کلینیک اجازت نه وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغونو د حفاظت واکسین ورکړل شي او د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي خرپینګوره کې یو خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنز نه په بشپړ توګه وژغوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات پس کلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د فوهې راوستو سیمینار ته بیا وشو چې پکې زیاتره د سیمې خبريالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان ویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دوی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرہ، هغه گردن توڑ، بخار، سرسام موندې چې کم شي، هغه نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دي او دی په دو درې ټیکو ټیک سړی دینه بچ کې دی شي.
په دغه مقاسمه نار تابعیه کوونکی غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین ویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړې شوی اسانتیاګانو باندې پوه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کوم میډیم سیاغه باندې بدې دو اویرنس لپاره بکار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دي هغه باندې لیکلم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک ته پښتو جې بي ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبريالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټي پیخي نو دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن بده موږ ډیره زده کړو کړه چې حکومت په اربو روپۍ پته باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیر لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجه خیبر پختونخوا کې او یا 50% رنزونو کې کمی راغله چې ورسره د مور او ماشومان مستقل مازوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د غونډې تر مشري وروسته اړوند حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې د دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر سره پیل کړي. نوموړي همداراز ویلي چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دی چې د وفاقي حکومت لاړه د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیايي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وایي چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي رهدارۍ د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملي توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان ولس سره خوالی وي.
بیا څه پکار دی چې دلته یوازې د روغ تر د پولیس د دې خبره ونه کی ځکه اخیستل روغ پراخول دا بیله خبر ده او د دې د پاره د موټروې د طرز داسې روغ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترین د موټروې د طرز زموږ له روغ راکړل شي او زموږ اکنامیک زون سی دا بواکیتن د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپس ای معنا د پاکستان د جمهوریت وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغه عمل وی دا بزداغه وی چې د سپسپې تکال احساس مېرونی چې دا په دې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پرې د بیانونو نه کار اخلي.
د بد قسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي تر وسه پوری چې چونګې مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې یو بریفینګ راکړو کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا په تاسو ته په 2016 کې دا روټ کمپلیټ کړو دا د 2015 ختم شو تر وسه پورې دا غي فیزیبلټی تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د مونږ را بيته وکړي ته ما دا وایي چې دا دروغ دیو کنه دی مونږ په دې خبر باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي سل پارټي د دې خلکو لپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو اواز پټ کړی دی مونږ خپل
د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال زمان مسعود د وژنې د پیښې پلټنه دې وکړي. نوموړی د سې شنبې په ورځ په ټانک کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د ده د مرګ ذمهواري قبوله کړې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ایشیا د برخي مشر باب ټیټس په خپل نننی بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي چې زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ سره کار کوي او یا دا چې خبريالو خواصل خبره ده چې باید هرومرو د د مرګ پلټنه وسی. د د پوینا کوي هر څوک د وژنې ذمہاري قبولوي خو یو خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود پرون په ټانک کې پر موټرسایکل سپورو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواشه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاری سیف الله سیف د وژنې ذمہاري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلې چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څور نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورسپانې لپاره کار کولی او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په 13 یو لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مخم 5:30 بجې کیدونکې دي لن خبرونه یو وار بیا لا پامیر ساحل اورو
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تیر ورځ د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرسته دی بیا خلاص کړي. هلته د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې دا اعلان د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې راغلی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو کمیټې پر ماشومانو د تیری یا تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوي که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا اورول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکترانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولې نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه وباله. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکترانو یوه وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د افغانستان ولسي جرګې نن له حکومته غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې دې له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامی اپوزیشن ډلو پر یوه لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي دی مستور نن په مسکو کې ویل په دمشق کې د ټولو خواوو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. او د روسیې بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه دې تر 40 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سره ظهیر نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کومې وروسته چې د دې بل د نه منظورېدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د آئینی حیثیت بدلون یو ډیره نازکه معامله ده. نو په کار ده چې دې معامله کې له ډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رای سره فیصله وکړی شي. ادارې زیاتوي مونږ ګڼو چې د فاټا نه د پارلیمان غړي د فاټا اصل نمائندگان نه دي او لس ورته هم دا منډیټ نه دی ورکړې چې ګنی تاسو د ټولې فاټا د ولس د مستقبل فیصله وکړي. نو په کار ده چې یو داسې لار خپل کړی شي چې پکې د ټولو قبایلي سیمو د ولس رای شامل وي. ادارې وړاندې وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل یا ځان له صوبه جوړول څه بده خبر نه ده، خو د دې لپاره داسې لار ټاکل پکار ده چې پکې تضاد نه وي. او دې لړکی یو تجویز دا هم کېدی شي چې خیبر پختونخوا نه 200 جوړې کړې شي او په یو صوبه کې قبایلی سیمې د هغوی د فطري جغرافیایي حالاتو مطابق زم کړې شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هوار شي. دریا اخیری کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو د لړکی هلې ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي، خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپان خپل دریا زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی، اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او هم دا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم 1,00,000 کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چېرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلې دي او نه د حکومت په کاته کې راغلي دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي، نو په کار دي چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي، ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناروړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو او د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایراني لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړي دي چې مهم ټکی یې انیس اجمل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دي چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولیږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیې ته د اوړېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو، وهلو، ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او اندا چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمېرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال د 80 زرو زیات افغانان د هېواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هېوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی او ویلي وو چې هغه په دې موضوع ډیر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ لیکلي دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپاګاندا کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کال په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنې سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د اغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. مقاله لیکي هغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاري ته ورکړي وو پکې ویل شوي وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختمه شي، خو د دې پرته چارواکو پورشاجاري د کراچ په مرکزي جیل کې بندي کړی دی. د پورشاجاري لور مترا هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنې د سزا نه خبر دي، هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنه خلک د تګ راتګ لپاره پخپل پیسې ورکوي او پخپل د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمہوار وي. دغه جلاوطنه کسان باید په امروزه توګه مقامی پولیس ته خپل رپورټ ورکړي او د چارواکو د اجازه بغیر نشي کولی چې خار پرېږدي. مترا هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنې د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتی موافقې لاسلیکې دل به په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت اغیز وکړي. د دغه وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویل چین کولی شي چې د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو د اړتیاو ډیره برخه پوره کړي. د ولسي جرګې او شمېر غړي او کارپوهان په امنیتی برخه کې د چین همکاري مهمه ګڼي او له حکومت غواړي چې له دې نه د ښه ګټه واخلي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
کڅه حمله چین سره د لاسلیک شوی امنیتی موافقه ډیر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي، خو یوې مؤسسې حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقه په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتی ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په خ تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولای شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کمک کنند.
مثلا چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي لمون سره د کشفی او استخباراتي وسایلو، د افسرانو پر روزنی او د ملی اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ اردو د ته ارتیا لري. دغه راز ک چین مونږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي، په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
افغانستان او چین د سه شنبه په ورځ درې موافقه لاسلیک کړي چې یوې د امنیت او دوه نورې د خار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د چین مرستې ښه مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته داسې وویل:
په
هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي، خو مدیریت یې ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي، دا د حکومت په رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولی او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رنځ وړي.
هر قرارداد چې عملي پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ،
هر تړون چې عملي بڼه غوره کوي، کډیر وړ تړون هم وی، له هغه لوی تړون څخه چې عملي کیږي نه. زه د چین همکاري ته ډیر هیله من یم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملي بڼه لري، چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغه ګواښونو سره مخ دی چې مونږ ترې ران جوړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. مونږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستاني وایي چې له چین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکاری هم ټینګار کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې تاجران او کاروباری خلک د حکومت د سرمایه کاری پالیسونه ګټه پورته کړي، ځکه چې د دوی مقصد د نجی شعبې حوصله افزایی کول دي. دا خبره نواز شریف د سرمایه کاری یوې نړیوالې غونډې پر مهال په اسلام آباد کې کړې ده. د وزیر اعظم وینا وه چې په ملک کې د توانایي روانو منصوبو له وجې به نه صرف په پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شي، بلکې د راتلونکي دوو لسیزو لپاره به د بجلی ضرورت هم پوره شي. نور تفصیل له اسلام آباده احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تبه لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته سرمایہ کاری بورڈ چیئرمین مفتا اسماعیل نے علاوہ د پیٹرولیم او قدرتی وسیلو وفاقی وزیر شاہ شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړي. د ذکر دا چې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې قانون یا رولز آف بزنس منظور کړی دی. د صوبې ناظمینو په دغو قاعدو نیوکې کړي دي او وایي چې د منتخبو نمایندګانو پر ځای زیات اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله معیار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلق توقعات چې کوم دي نو خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغه څه مسله یا غوډه څه تکلیف نه هغه موږ نه راځي یا خو ډیپټي کمشنر په سیاده غو بسینه دي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بی اختیار نه شو موږ د خلکو مسائل څنګه حل کوو.
په خبر کې د انګریزي ورځپاڼې خبريال یوسف علي وای چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ډی ډیک کې ضلع ناظمانو ته اس اهمیت نه دی ورکړل او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
د رولز اف بزنس کې ډیپټي کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوی دي چې زما خیال نه دی کوم الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر انیت الله خان وای رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیس مشر با د ضلعي ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وی
ډی سی چې نو هغه به د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی انسټیټیوشن ته جواب دی یو انډیویډوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم په خور کې دا وزارت سره نه دا د سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخ کې نوم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغو دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کیږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درې واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبرونه ورکړل شوي. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه داسې خو په مخنیوي کې سره لوبولې شي او کنه؟ په دې موضوع بوريوال کاکر رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې که یو پلو بلدیاتی ټاکنې د جمهوریت د ودې لپاره ګټورې ګڼل کېږي، نو بل پلو د همدې ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر مرګ ژوبلې هم رامنځته کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای سي، او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی؟ په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای، په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده، چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر راپیدا شوي دي. ډاکټر خادم حسین وای،
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دې کې دومره ډېر تشواله دی چې کله داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي، په هغه کې به تشدد هم کېږي، هغه کې به د قانون د پاسداری خلاف خبرې هم کېږي، هغه کې به بډې رشوتونه اخیستې کېږي، او هغه کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قدغنونه هم لګي.
که څه هم د بلدیاتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندېښنې راپورته شوې وې، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتی ټاکنې وسوې، بلکې پر امنه هم وې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شاهزاده ذوالفقار وای، د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې بېخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د په وینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده، تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي اومی ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الله منډل کې د زغم سرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي اومی پارټي سي کجی وای، دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دي، مګر په الیکشن کې چې راسي هغه تشدد او تشدد خوا چې دی دوی په ذهن کې ناراضي چې موږ زموږ خلک تشدد وکړي، او دغه نه نه د لرګي جنگ نه، د توپک جنگ نه، دغه جنگ دا نه دی. زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي.
اوس پښتنه دا ده چې په سیاسي هلو ځلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ شنونکی ډاکټر خادم حسین وای، باید سیاسي ګوندونه د خپل غړو د روزلو لپاره منظمي ادارې ولري. ډاکټر خادم حسین زیاتوي،
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لرې کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. نو د ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل، د سیاست مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي. نو البته شاید چې د ریاستي بیانیې چې کومه انتهاګری ده یا د انتظامی مشینرۍ چې کومه کمزوري ده، هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه ممکن شي.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتی ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلې دا پېښې رامنځته شوې دي، هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پورې کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
داو بوریوال کاکړ د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړې، د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سواد کې د سکولونو زده کوونکو استادان وایي چې وروسته واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې د خراب شوو سکولونو د سروې لپاره کې دوه وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار علم مومن رپورت لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي، چې پکې زیاتره په سواد کې دي. د سواد د فیض آباد مډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولې، او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي، چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې متاثره شوې دي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پونو کې ځوګر موږ پونه ډېرې خرابې دي، کنه اوس موږ د دیوالونو موږ غوڼې چو دي، که خدای ما قبل زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروځي، موږ بیا سکول دي سکول کې.
هم د فیض آباد مډل سکول یو استاد او د سواد ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سواد کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلې دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي، ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپرېوتی شي. محمد علی وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی، ځکه چې یو خوا د سکول د ودانې درا پریوتو وره ده، نو بل خوا زلزلې او لهغه وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړی دي.
هغه انتهایی زیات په یری کې دی او د یری په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دی دا ناممکن خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زوې مچ د نش برابر دی. ماشومان انتهایی پریشان دي. دویم دا چې غرونو زمونږ واوري شوی دی او موسم انتهایی یخ دی، نو ماشومانو ته دن کې نستو په ځمن دی اوس بهر کې چې موږ بهر کې نو چې بارانونه کېږي بانګي کې نو لنی شو.
د سواد ضلع د استادانو د اتحادیه مشر وايي د حکومت لخوا ور سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وايي دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وايي دوی ځنو ړنګو شو سکولونو ته ټنټونه هم ورکړي دي.
موږ خدا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټی راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي. د دې لپاره زیات تر زینو کې موږ د ټنټ ایمیجیټ ارینجمنت کړی دی یا ورسره د کرایې دا د کوم چل ته کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته سنس فیسیلټی پروواید شي چې د سکول لپاره د سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته، خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوی پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر اس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاری کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندوی ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټری دا دی چې ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز تا اورګنایزیشن تا چې دې له تراشي دا وي. نو هغه څنګه لا ګورنمنت او منستر پر منستر دا وي چې موږ کولای شو.
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې د مام رستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره ک څوک ور سره مرسته کول غواړي نو دوی به هر کله کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یوارې بیا لند خبرونه له پامیر ساحل واورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو 13 ورځ په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 13 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. په پیښور کې د امریکا کونسلګری په نننی بیان کې راغلی د نړیوال پرمختیايي امریکایي ادارې یو ایس ای ډی دا پیسې به په قبایلی سیمو کې د خونځو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کول او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټه پر ماشومانو د تیری یا تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منزور کړی دی. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه بللی چې ګواکې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربا روپۍ لګوي. د افغانستان لوسی جرګې نن له حکومت غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي د نن خودو په شرط مشال رډتول جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمه د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی وایند مرځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامی اپوزیشن ډلو پر یو لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو
ملګرو ملتونو استازي سٹافن دی مستور نن په مسکو کې وویل په دمشق کې د ټولو خواو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. د روسیې بیړنۍ حالات وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د تر څلوېښت مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي. او تازه خبر ده چې په جنوبي سودان کې د یوې الوتکې په پیښه کې له شلو زیات کسان وژل شوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. سبا لبه یو وار بیا د نوو پروګرامونو سره راځو. د دې کوشش سره چې مشال ریډیو د ساسو لپاره خو معیاري خبرونه هر ورځ نشر کړي، زملي حمیرزاده پامیر ساحل او تکنیکی همکار اساق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو د مخام شپږ بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.